Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې لدې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پوره پرونی کې اوري چې وروستیو اورښتونو او سړې هوا په افغانستان کې د ګڼو بېوزلو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي درويشتمه د جنوري دیارلسمه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د ناټو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند مثبت تاثیر وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 میلادي کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییز اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډیر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 میلادي کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي او یوازې له امریکا سره غږېدلې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په 28 ولایتونو کې خپل کار پای ته رسولی، خو په پاتې شپږو هغو کې د شکایتونو په اړه د پریکړو بهیر به نن بشپړ شي. دغه کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به په ټولو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید قطب الدین رویدار که څه هم په دې اړه په ولایتونو کې د سویو پریکړو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي چې د نږدې 3000 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزی محبس قمندان اجمل یوسفزی تېر شپه ناوخته ازادي رادیو ته د اوو بندیانو تښتېدل تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو له ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفر دي، همدا اوس لګیا یو له ټولې محبس کې داخل کوونه چې د امنیت ټول اثر دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سي و چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي، خو د محبس مسؤولانو د اوازې وبللې او په کلکه رد کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمېر یې 40000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دې کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوی چې د ایران چارواکو منله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهره چن په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بیزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ته وه. دا تازه مظاهره یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تېره چهارشنبه وروسته له هغې نه سکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هېواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی چې د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره کار پیل کړي. دا خبره پرون د دې ډلې رهبر حسن نصرالله په یوه ټلویزیوني وینا کې وکړه. زما په عقیده د دې وخت راغلی چې د مقاومت محور لاس په کار سي. حسن نصرالله دا موضوع رد کړه چې ګواکې د ایران د قدس واک وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی دي په بمونو د امریکا د سفارتونو د منفجرولو په پلانونو کې لاس لرلی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو چې سلیمانی ځکه عراق ته په رسېدو سره ووژل سو چې پلان یې درلود د امریکا سفارت منفجر کړي. د امریکا چارواکو د حزب الله ډلې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د ګرجستان د بیلتون غوښتونکي سیمې ابخازیا جمهوریت رهبر راول خاجیم به له خپلې څوکۍ استعفا وکړه. د ابخازیا پخواني صدر اعظم سرګی شام به د خاجیم به استعفا هغو مظاهرهچیانو ته ولوستله چې د ولسمشر د استوګنې سیمې ته پرون راټول سوي وو. د پارلمان رئیس والری کوارچیا دغه استعفا تایید کړه او د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي دا چې څوک به د رهبر په توګه ټاکل کیږي په دې اړه لا پریکړه نه ده سوې. د ګرجستان په دې بلتون غوښتون کې سیمه کې وروسته له هغې کړکېچ پیل سو چې تېره پنجشنبه مظاهرهچیانو د خاجیمبه پر دفتر یرغل وروړ او ادعا یې وکړه چې د په سپتمبر میاشت کې د درغلیو په نتیجه کې انتخابات ګټلي دي. تاسو ازادي رادیو ته واجی است. ورستیو اورشتونو او سړې هوا په پنسن کې د غنو بيوازلو کسانو ژوند له خطر سره مخ کړي.
موږ څه دغه پرمې په جلار باندې ورته وځم سره وایم من خو زه مې د تشکر دی دا پر کښنال ما سره چې چیرې به زه پیدا کوم چې به ته به سره کوم اته سره مشکل ته کې
لایوي خو اورشتونو دی لبلې خو په ورزګن کې بيوازلي کسان ل لوږی شکایت لري.
لا بارانو نه جوړې موږ د یو من بوټو دغه نن ورو قدرت چې موږ ورسه دا یال د فار یو من بوټو دانه سه یو بل کاغه موږ سره د دفتر څنګه
په بهرونی موضوعات کوي چې د امریکا ولسمشر د ایران مشرانو ته خبرداري ورکړي چې مظاهره چاندې نه پناشه کوي. د ژوند پرنګونی کې د یوې مدرسې له محتمیم څخه وري چې خپل زکونکو ته انګریزي ژبه هم ورشي.
بعضی وقت کی وای آئی کین سپیک انگلش بٹ ناٹ ویری ویل او دیر خین هم دمر نه یوچ یعنی ہائی سپیکر رانه جوړی خو سنات سو کوی شو چی یو متعلم خپل سوی ته ورسو.
دا خبری مجله تر اونی بجو دا د خبرونی د سره موضوع راخلو. ساړه ژمی او درنو ورشتونو د ځینو بیوازلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. تر اوسه پورې یوازې د کندهار، هرات او هلمند سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې نونس کسان په تیرو دوه ورځو کې د درنو واورو او بارونونو له کبله مړ شوي او دیارلس نور ټپیان دي. حکومت بیا د یولسو کسانو مړینې تایید کړې او وایي چې د لارو د خلاصون او د واورې ښویېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. صفي الله ستنګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو نولس کسان وژلې دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یکشنبه تایید کړ چې په سپین بولدک کې شپږ کسان او د کندهار په ښار کې دوه کسان د کور د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي، لس نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي.
بارانو دې تقریبا رسول دي د ورسول چار وخت صدا خویش لرم چې دا بارانو توانونه رسول دي دې ته پام.
د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو زینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د ولی ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د زینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې اته کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې زینې کورونه نړولي بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو خو د له دوه ورځو احوال نه لري.
موږ څه دغه پرمې په جلار باندې ورته وځو دا هم سره وایم نن په ځل مې د تشکر دي دا پر کښنال ما سره چې چیرې به زه پیدا کوم چې به تجربه تر کوم اته سره
په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې هم درنی واوري اوریدل او لارې تړلې دي. د لوګر د ازری یو اوسیدونکو ازادي رډیو ته پیغام کې ویلي ل یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه رسیږي.
لوګر ولایت د ازری په ولسوالۍ کې یو اونۍ کې چې واوره وي څلور تر په لارې ته بندې شي، نه خوراکي راتلی شي په یوه لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي مزیجات عمومي لارې تړلې دي.
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 200,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزی او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل یوولس کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کیږي چې لوی لارې خلاصې او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوی لږ څه ستونزمن دی. په تېر بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي، خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو واورو او د لارو بندېدو له ګواښ سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر 70 میلیون یورو ته ډیرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانوونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
درنو اورښتونو او سیلابونو د کندهار اورزګان لار هم تړلې ده. خلک وایي چې د لارې تړل کېدو له زیات ستونزو سره مخامخ کړي دي. شریف الله شرافت له اورزګان ولایت څخه نور حال راکوي.
دغه موټر چلوونکي وایي یا د لارې د زیاتې واورې د ورښت او د باران د ورېدو له کبله چې لاره خامه ده تړل شوې ده.
هر موټران وتلي دي، دوه دانې بېرته راګرځېدلې دي. د واورې د ښویېدو د لاسه موږ نه شو کولای.
موږ دا قدر کې معلومات لرو چې زموږ موټران پرون روان شوي، تر اوسه څوک نه دی راغلی. موږ دا اوس روان یو، موټرو ته ورځو. دغه موټر دغه سړی تر بس کړی دی.
ولی محمد چې د کورنۍ د غړو په لټون کې دی، په 15,000 افغانۍ باندې کوم ګیر لرونکي موټر دربس کړي او د یادې لارې نیمایي ته روان دي. د ازادي راډیو ته ویل چې د تیر ورځې راهیسې د کور یو شمېر غړي پر یاد لاره د واورې د ورښت او د لارې د بندش له کبله نه درک دي او په لاره کې بند پاتې دي.
موږ چې د پرونه په جلار باندې ورته وته دا مشروان یې مننه کوزر مې درس کړی دي. د خپل کشنان مسلو چې چیرې به زه پیدا کوم وجبې تجربه سره کوم اته سره مشکلات وي.
موټر چلوونکي زیاتوي چې یاد لاره زیاته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په سیمو کې تړل شوې ده. موټر چلوونکي له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي څو یاد لاره ورته خلاصه کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د ټولګټو ریاست یا سړک جوړونې او یا هم د اورزګان ولایت مقام له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې چې شاوخوا 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کند او کپر ده. موټر چلوونکي وایي دغه لاره د زیات باران له کبله هم تړل کیږي، ځکه زیاته خامه ده او بیا موټر تګ راتګ پکښې کې نسي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د یادې لارې د رغولو لپاره له تېرو 12 کلونو راهیسې د یادې لارې پر سر موټر چلوونکي او تلونکي سپرلی له دولته غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته ورغوي، خو دولت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ زیاتو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو په کندهار کې د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او دوو نورو د چپې کېدو پر عواقبو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې لیکلي چې وسلولو طالبانو د دې سړک غاړې بم چاودنې مسؤلیت منلی دی. چاودنه تېره شنبه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د غزمی پر هغه موټر سوی چې دغه سرتیری پکې روان وو. دا په 2000 کال کې اول وار دی چې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هیلې ټوکېدلې چې وکولی سي د افغانستان روانه جګړه هم پای ته ورسوي، چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2400 ډېر امریکایان وژل سوي دي. د ټلګراف ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وسلول طالبان هڅولي چې پر یو اوربند موافقه وکړي یا هم لږ تر لږه د خپلو حملو شدت کم کړي. د لیکنې په حواله، په تیرو 15 کلونو کې 2019 نه د کال د امریکایانو لپاره تر ټولو خونړی و چې 30 پوځیان په افغانستان کې وژل سوي دي. د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې دا مهال په افغانستان کې نږدې 14,000 امریکایي سرتیري دیره دي. د امریکا د متحده ایالاتونو آنلاین خبرونې بزنس انسایډر هم په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او دوو نورو د ټپي کېدو د موضوع په اړه په یوه لیکنې کې ویلي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې ویلي و چې خپل پوځ ته یې په راروانو میاشتو کې له افغانستان د نږدې 1,000 امریکایي پوځیانو د وتلو د پیل امر کړی دی. د خبرونې په باور واشنگتن له وسلولو طالبانو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. هڅه کېږي د دغو مذاکرو په مرسته پر یوه داسې اوربند موافقه وسي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. خو د خبرونې په حواله د سولې له مذاکرو سره سره یوازې تېر میلادي کال په افغانستان کې 30 امریکایي سرتیري وژل سول. خبرونې د نیویارک ټایمز رسپانې یو راپور ته هم اشاره کړې چې پکې ویل سوي افغان چارواکو وروسته له هغې ټکان وخوړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د نیمایي برخې د وتلو اعلان وکړ. خو روانه میلادي میاشت کله چې امریکا په عراق کې د ایران یو پوځي جنرال قاسم سلیمانی ووژه، سیمې ته تر 3,000 زیات امریکایي پوځیان ولېږل سول. علي سینا هغه ځوان دی چې وژل کېدو یې د کابل پولیس اړ کړل چې د شپې لخوا خپل عملیات زیات کړي. پولیس وایي د دغه محصل په وژنه کې وسلول غله شکیل نه دي. امید ظاهر مال او نور تفصیل.
د افغان امریکایي پوهنتون زده کړیال علي سینا له وژل کېدو نږدې یوه اونۍ وروسته د کابل پولیسو یو شمېر اسناد ترلاسه کړي چې ښایي هغه وسلوال غلو نه دی وژلی. د کابل د 14 امنیتي حوزې امیر علي رضا کوهی ازادي راډیو ته وویل که غلو علي سینا وژلی وای د هغه کمپیوټر او ټلیفون به یې هم وړی وای. د پولیسو د سیمه ییز چارواکی پرته له دې چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورکړي وای په دې پیښه کې ښکېل کسان پیژندل شوي او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي.
هغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شو چې غلو د علي سنا لپټاپ او موبایل ځان سره وړي حقیقت نه لري. علي سنا یوازې په چاقو حل شوی، خو د سړې هوا له دې کبله چې تر روغتون واټن ډیر و ډېرې وینه یې ضایع کړې او مړ شو. د هغه موبایل او لپټاپ د پیښې په سیمه کې پاتې و چې اوس یې کورنۍ ته سپارل شوي.
خو د علي سنا د تره زوی محمد ضیا بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه له وسلوالو غلو سره مقابله کړې وه او غله ترې یوازې د هغه د زیرک ټلیفون په اخیستو بریالي شوي.
غلو د علي سنا زیرک ټلیفون ترې اخیستی و. ما چې کله علي سنا د پیښې په سیمه کې ومن بیک تر شاو په لاسونه کې کلک نیولای وو. غلو غوښتل هغه ترې واخلي. علي سینا کمپیوټر په ډیره سختۍ اخیستی وو. هغه چې غلو تخپل کمپیوټر نه دی ورکړی په چاقو یې وهلی. زما په اند د علي سینا وژون کې وسلوال غله دي.
علي سینا د شنبه په ماخام هغه مهال چې له پوهنتون کور ته پر لارو د کابل د 14 میناهي اړوان دشتي برچی سیمه کې لومړی د چاقو په وسیله ټپي او وروسته یې روغتون ته پر لار سا ورکړه. د دې پیښې وروسته د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د کابل امن نه دی تر نوم لاندې کمپاین پایل کړ او د کمپاین د کورنۍ چارو وزارت اړ کړ څو په کابل ښار کې خپلې شپنې غزمی زیات کړي. د کابل پولیسو د رسنیو مسؤل بصیر احمد مجاهد ازادي رادیو ته وویل د شپې لخوا د دغو عملیاتو په ترڅ کې په تیرو څلور ورځو کې شپېته تر هغه کسان نیول شوي چې په بیلابیلو جرمونو تورن دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله تر اونۍ مو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو د اس ام اس سیستم نن کار نه کوي. تاسو اس ام اسونه به خامخا راغلي وي خو په لوستلو یې نه یو بریالي سوي. د اروزګان په مرکز او بیلابیل ولسوالیو کې به ځای سوي کسان شکایت لري چې اړوند مسؤلان د دوی په نامه راغلي مرستې په عادلانه ډول نه ویشي. دوی وایي چې کلونه کېږي د جګړو له کبله به ځای سوي او دغو جګړو هر څه ورڅخه اخیستل دي. شریف الله شرافت او په دې اړه نور تفصیل.
شپېته کلن عبدالسلام په ترینکوټ ښار کې د یوې مرستندوی موسسې د دفتر مخې ته په داسې حال کې ولیدلې چې لوڅې پښې باران ته ناست او یخې ځامې لړزولې. دی چې د خپلې کورنۍ یوازنۍ سرپرست وي او له خپلې کورنۍ سره د جګړې له کبله ترینکوټ ښار ته راکډی سوی وایي د مرستې د ترلاسه کولو لپاره یې د ډېرو مرستندویو موسسو ته ورغلی.
دغه دې د بارانونه جوړې موږ د یو نه بوټو دغه نه لرو قدرت چې موږ ورسه د عیال لپاره یو من بوټو رانیسو یا یو بل چې هغه موږ سره دفتر ته نه
پنځه څلوېښت کلن عبدالقهار چې چپ پښه یې هم په روانه جګړه کې پرې سوې ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې دومره ځپلې چې اوس زیات وخت د کمزورو اقتصاد له امله دی او ماشومان یې د شپې لوږې ویده کېږي. خو دی ادعا کوي چې د خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی په نوم راغلي مرستې هغه چا ته ورکوي چې زور ولري او یا هم خپلوان یې وي.
مدومه ده چې د ډوډۍ څکه موږ نه ده کړې وږې تږې موږ دا باران ته موږ دا یې ولاړ یو موږ یې دې دفتر ته پرېښلې نه یې مقصد دغه موسسې چې دا خلکو ته ورکړي دي و داسې خلکو ته یې ورکړي دي چې هغه په ښه بنګلو په ښه کوټیو کې ناستې یا په ښه فیلډرانو کې ګرځي.
دا جګړه ځپلې له دولت او نړیوالو غوښتنه کوي چې د دوی په نوم راغلې مرستې دې دوی ته ورکول سي او یا دې هم له دوی سره نور کومکونه وسي. دا موضوع مو د اروزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو له امیر عبدالقهار دو سره هم شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. بل خوا بیا د اروزګان ولایت مقام مسولین دا نه مني چې ګڼې د یادو موسساتو مسولینو دې فساد کړی وي خو دا مني چې ښایي ځینې کسانو ته مرسته نه وي رسېدلې. د ولایت مقام ویان د زړګي عبادي ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو په دې برخه کې زه بیا هم کوښښ کوم او وګورم چې دا آیا حقیقت لري نه لري. چون په مجموع کې کېدای شي پاتې شوي البته سړی نه شي ویل سل فیصده چې ټولو خلکو ته مرسته رسېدلې. خو بیا هم البته تاسو په جریان کې هستئ چې یو چې دا د غنم هم راغلي نو دغه کم پاتې کسان چې دي یا ګیله لري دوی ګیله پر ځای به وي انشاءالله به سره به د غنمو مرسته وشي.
دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جګړې اور بال دی او د دغه ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ اوس هم له خپلو سیمو بې ځای سوي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمې یو بهرنی مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران مشرانو ته خبرداری ورکړ چې مظاهره چاندې نه وژني. هغه پرون په ټویټر کې په دې اړه یو پیغام خپور کړی. په ایران کې پرون اوړم ورځ په پلازمینه تهران او څو ښارونو کې خلکو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د رژیم په لاس د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې نسکورولو غوسه کړي او سړکونو ته راوتلي دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د ایرانی مظاهره چانو په وړاندې د رژیم د سخت چلند په اړه د ټرمپ ګواښ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه د ایران مشرانو ته لیکلي چې مظاهره چان ونه وژني او دا چې ټوله نړۍ په تیره بیا امریکا یې څاري. هغه د ایران مشرانو ته په خپل ټویټ کې په خطاب ویلي مظاهره چان مه وژنئ، زرګونه کسان ستاسو په لاس یا وژل شوي یا بندیان دي، ټوله نړۍ مو څاري په تیره بیا امریکا. انټرنیټ بیا وصل کړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې آزادانه حرکت وکړي، د ایران د سترو خلکو وژنه بند کړئ. ټرمپ داسې وخت پرون یک شنبه دا ټویټ وکړ چې ماښام مهال او تر هغه مخکې ټوله ورځ په تهران او څو نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. مظاهره چانو د رژیم ضد شعارونه ورکول او د ایران مشران یې د خلکو وژونکي وبلل. یوه ډله مظاهره چان په تهران کې د شریف صنعتي پوهنتون دننه د حکومت ضد غږ پورته کړی و. خلک وروسته له هغه سړکونو ته ووتل چې د ایران هوایي ځواک تایید کړی چې د جنوري په اتمه سهار وختي د دوی په یو راکټ باندې د اوکراین ایرلاین مسافر وړونکې الوتکه ایران کې نسکوره شوې. مظاهره یوازې په تهران نه بلکې مشهد، اهواز، اصفهان، تبریز، سنندج، کرمانشاه، شیراز او قزوین ته هم غځېدلي. په تهران، شیراز او اصفهان کې په مظاهره چانو باندې د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو او ځینو ځایونو کې د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د ځینو راپورونو په اساس چې د ازادي راډیو فردا څانګې ته رسېدلي، د تهران ټولې میتروګانې تړل شوي او د ځمکې لاندې ترانسپورت فلج دی. د ایران خلک داسې وخت د حکومت ضد مظاهرې کوي چې د سپاهي پاسداران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی د امریکا په لاس د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د جنوري په درېمه ووژل شو. ایران یې په غبرګون په عراق کې د امریکا دوه پوځي اډې د جنوري په اتمه راکټونو باندې شتلی او په هماغه سهار وختي د اوکراین ایرلاین الوتکه هم په تهران کې نسکور کړه. د تیر کال په نومبر میاشت کې ایرانیانو په تباندي سلو خارونو کې د رژیم ضد سخت مظاهره وکړي چې د پوزیانو او د حکومت ملاتړي ډلو په تیر بیا بسیجانو لخوا وځپل شوې. د امریکا حکومت ویل د دوی د راپورونو په اساس د ایران رژیم د نومبر په مظاهرو کې 1.5 زره کسان ووژل او څه باندې 2 زره نورې بند ته واچول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر نن دوشنبې پورې به په ټولو ولایتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه وسي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې بندیان تښتیدلي. د مرکزي محبس قمندان وایي چې د دغو بندیانو شمیر او ته رسیږي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې تر شلو زیات بندیان د دغه زندان څخه تښتیدلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. د دغه غورځنګړي او پلویان چې شمیر یې 40 زره شول سوي پرون په بنو کې راټول سوي وو. ایران مواصلانو پرون د دویم ورځې لپاره هم لګنو پانتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهره په داسې حال کې وسوي چې د ایران چارواکو منل چې د اوکراین یو مسافر وړونکی الوتکه د ایران لخوا سهوان لګیدلې ده. د لبنان حزب الله ډلې پرون ویلي چې د دې وخت راغلی څو د ایران متحدان د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو لپاره کار پیل کړي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا د تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یو هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید.